افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې څو تنه غړي وژل شوي. دا دوه ورځې وروسته له تر دې چې د ننګرهار لپاره د دې ډلې نومول شوي ولي د وژل کېدو خبر هم ننګرهار چارواکو ورکړی و. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د ډیرو امریکایي سرتیرو وتل د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز کوي. په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو کاري ډلې بیا سره جرګه کیږي. په رومانیا کې خلک پرلماني چاکونه کې خپل رائے کاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسي. تفصیل وروسته. تمه کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپله دویمه غونډه جوړه کړي. د دواړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپله لومړۍ غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري رسنیو ته وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري، فلا تینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دولت څرګنده نه ده چې اصلي مذاکره به کله پیلېږي، خو دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان وای په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له شغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر په حواله په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو فاتې بندیانو پر خوشی کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو او نورو غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د ننګرهار والی ویاند وی په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسله وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیاتو کړل چې د داعش له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندی نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې له منځه وړي دي.
د ولی ویاند وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وطنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تېره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون ویاند فرحت خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسېدل.
مونږ ته چونکې دا دغه د سپلای پرتله بی او سی او کمنی دا مونږ لکه اسان ته سپلای به دې طرفه کېده. پرون نن فارچونټي دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا دا 9:30 بجو مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لټ نه سي دا په دې دا واقع شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر له 4 لک او 14000 اوښته او د مړ شمیر تر 3300 زیات شوی دی. په رومانیا کې خلک په پارلماني چاکونو کې د برخه اخیستو لپاره د رایې ورکولو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي که څنګه. دا به د اصل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو چاکونو کې د مشرانو جرګې غړي او مرستیالان هم ټاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تېر کال وروسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایي او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د وی دوامدار موافقه وزنی لار داده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقه ته ترستنیدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سره مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ ویلي و چې له ایران سره اټومي موافقه ته بیرته ستنیدل سخت کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا د نوي حکومت سلا مشورې دوام پیدا کوي. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونی دیلنیک د 83 کلونو په عمر سا ورکړه. دای د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړي و چې 80 کاله مخکې د اروپایي اتلولۍ او پایلو به ګټلې وه. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویبسایټ کې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ، خدای نه دی ویلي چې پونی دیلنیک چیرې او کله مړ شوی دی. دغه فدراسیون په یو ټویټ کې دغه لوبغاړي ته د اتل خطاب کړی دی. د اروپا د فوټبال اتحاد هم په خپل ویبسایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدل و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګول په وهلو سره وګټي.
له سلیم احمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبان سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې ضد عملیاتو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي بیا دوه ورځې وروسته تر دې چې د دې ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو خبر ورکړ، د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو غړو د وژلو خبره کوي. آیا داعش هغه چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تر اوسه نه دی ځپل شوی؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر هم اخلو. دا به هم واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ګډه کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړي. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو واعظانو د لټې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. هغه ډلې چې له طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته د افغانستان راتلونکي ته د یو ګواښ په توګه کتل کېږي. ښاغلی محب ویلي داعش ډله که څه هم ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم په افغانستان کې د یوې ترهګرې ډلې په توګه تر اوسه پاتې ده. ښاغلی محب دا څرګندونې د بحرین په پلازمېنه کې د یوه امنیتي کنفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغې ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوی وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګه په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار له منځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یوه تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړې. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلي محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now, as I speak, 96% of all military operations are conducted.
هم داوس چې زه خبرې کوم شپږنه وی فیصد پوځي عملیات له سره ترپایه زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا تر سره کیږي. دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، بیا موضوعات ارزوي چې عملیات تر سره کړي او مجرمان عدالت ته راکاږي. دا وړوکی ګام نه دی، موږ خپل پوځ له لاسه ورکړی و، خو اوس د قوې په استفاده کې خپلواکۍ ته نږدې سوي
یو.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوحه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چېرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې د په له منځه وړلو تمرکز وکړي. داعش هغه ډله چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې راوټوکېده. له دې مخکې هم افغان چارواکو ویلو چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوي، خو په دې وروستیو کې بیا د داعش د فعالیتونو او د دې ډلې په وړاندې د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ننګرهار د ولي ویان لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، وویل چې د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو کې د دې ډلې څو غړي وژل شوي او یو شمېر نور هم نیول شوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې سهار ګل امیرزاده پرې راپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلې سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. خوګیاڼۍ زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یوه اراده موټرسایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼۍ په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وویشتمې ویلې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. دا یادونه وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور د غډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استازي اجمل عمر وایي په ننګرهار کې داعش ډله اوس د غرونو او لرې سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپلې چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
داعش ډلې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د چارو کتونکی عبدالغفور جاوید هم د شبه سره وصل دی. بلې خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نور چې تاسو ته د راډیو ټول اوریدونکو ته او د افغانستان شریف ملت ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. زه لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم که چیرې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې بریالی شي او یو توافق وشي، آیا داعش د افغانستان راتلونکي ته ستر ګواښ دی؟
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانونی وسلوال ګروپونه، خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکي جګړه دلته مختوري، بل باس مهم دا ده چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنې پښتون کې خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخې. طبیعي خبره ده چې هغه افغانستان ته او افغانانو ته ګواښ دی. هر هغه څوک که د یو افغان ژوند هم ګواښ، طبیعي خبره ده چې دا ګواښ دی. دغه خبره چې مخاغلی موهب کړي، طبیعي خبره ده چې طالبانو دلته د دغه ګروپونو لپاره بستر سازي کړي ده او دغه بستر سازي د دې لامل شوي چې په دې کې نور ګروپونه هم وغړیږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا که پېښور ننګرهار ته راغلل ورګځي وو، مثلا د ډیورند د فرضي کرښې اخوا نه راغلل، یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قومندانانو سره چې وو هغوی پریکونو کې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي، او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخېږي.
د ښاغلي موهب دغه څرګندونې که له یوه بل اړخه دغه څرګندونو ته هم وګورو، دی وایي چې حکومت به که چېرې طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، کوم حکومت، یعنی په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډېږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراټیکو بهیرونو له لارې دی، هغه که د افغانستان د حکومت د یا د افغانستان د قوانینو له لارې. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کومو اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کېږي، او هغه څه چې راتلونکي کې دي هغه به د افغانستان د ولس د ارادې سره، زه فکر کوم چې په دې برخه کې د لوح جرګه د سولې مشورتي لویه جرګه هم راغوښتل شوې وه. نو موږ دلته په قانون کې او همدارنګه نور هغه مسایل چې دغه د دوی شتون یا د دوی د سیاسي پروسې شتون یا د دوی د اشتراک شتون، د دوی ګډون شتون، دا یې روښانه کړي، د هماغه په اساس به دوی راځي.
طالبان اوس یو مهم اړخ دی. طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګرۍ حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
ښه، که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسئولیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسؤلیت نه دی چې ګروپونه مبارزه وکړي.
یعنی هدف تاسو دا چې د طالبانو په لسګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډیږي؟
بالکل تاسو وګورئ، که چېرته ګروپونو دا مبارزه کولی شو، همدا اوس ولې د افغانستان لپاره چې دي، د افغانستان لپاره همدا اوس عمده تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپله وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي، او نشئ څوک دي چې وګورئ ریسنت افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی، دغه څلور مسایل دي. نو کله چې مونږ د غیر مسؤول وسلوال ګروپونه د افغانستان لپاره تهدید دی، بشر حقوق خپل لاندې کوي، مثلا د تور اقتصاد ته وده ورکوي، نشئ څوک ته، خو بیا طالبان چې هم نه جوړېدلی شي. نو زه فکر کوم چې یوازنی مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، چې د افغانانو بچیان پکې دي، او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي، د هماغې په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنګیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي، هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغوی پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یوازې داعش دی، دلته نور مثلا تاسو د منتني یا چې مثلا د تایرو داعش ګروپ ګورئ، تاسو مثلا د چچن یا غانو دلته ګروپ ګورئ، یا مثلا نور هغه ګروپونه چې دي چې یو هدف یې سیمه ده، ولې دلته ورته بسترسازي شوې ده، یا د نژ شهیدو کښ قاچاق بران چې ګورئ، یا مثلا غیر مسؤول وسلوال ګورئ، نو د یو قانون په چوکاټ کې د دوی پر ضد مبارزه کېږي. یعنی یو ګروپ نه شي کېدلی چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
بله، کور ودان مننه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د چارو کتونکی غفور جاوید.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لزایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې موضوع ته مخه کوي. نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو ګډې کمیټې د اجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړه. طالبانو تر اوسه پورې په دې غونډه کې یعنې د اجنډا په اړه باندې چې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د دولت پلاوو ویلي چې په اجنډا کې اوربند ته لومړیتوب ورکوي. د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو لومړنۍ غونډه تیره ورځ شوې وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې.
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې نن یک شنبه د تیرې ورځ د ناستې په دوام د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په هدف ناسته وکړه. د غیګړې کاري کمیټې پرون شنبه خپل لومړنۍ غونډه کړې وه. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت کڅه هم د دې ناستې د څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان دولت د وی تلپات سولې لپاره هڅه کوي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل د سولې راوستلو لپاره سیاسي، ولسی او حکومتي ملاتړ موجود دی. هڅه موکړه په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د نننۍ غونډې په اړه د دواړو خواوو له مرکچي پلاوو جزئیات ترلاسه کړو، خو چا مو پیغام ځواب نه کړ. د افغان دولت مرکچیانو مخکې ویلي و کله چې اجنډا بشپړه شي خبرو کې به په اوربند بحث د ټولو مسلو په سر کې وي، هغه څه چې عام افغانانو نړیوال هم پرې ټینګار لري. خو طالبانو تر اوسه په اجنډا کې د خپلو شاملونکو غوښتنو په خبرو کې د لومړیتوبونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره همحاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره ورځ ناوخته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د طالبانو واشنگتن ترمنځ د شوې هوکړې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشې کېدو او له تور لیست د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په خپل ټویټر په دوحه کې له طالب لوري سره د کتنې خبره کړې او په کابل کې د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. د خلیلزاد په وینا دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د هوکړې پر شرایطو او د دایمي او عمومي اوربند پر سر د خبرو په لړ کې د افغانستان دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ګډه کمیټه په داسې حال کې د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په مخه خپل دوهمه ناسته کوي چې دواړه لوري د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه خبرو ته کېناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته 13 چهارشنبه دواړه لوري یوازې د خبرو په کړنلار موافقې ته ورسېدل.
دغه ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل چې تېره شپه یې له ښاغلي خلیل زاد سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د طالبانو نورو استازو هم ګډون کړی و. ښاغلي نعیم ویلي چې په دې غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د فبروري د موافقه د اهمیت د طالبانو د پات زندانیانو له تور لستونو د طالبانو د یو شمیر مشرانو د نمونو د لری کولو او په بین الافغاني خبرو کې د ورستي پرمختګ په اړه خبري وشو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. د غرض د کابل چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې. ناجا صفای ته بغوښ شو.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې د عالي شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې له څو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي، او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصار ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولی، ځکه چې په وینا یې له یو اړخه پکې ځینې مهم سیاسي مشران نشته او له ځینو اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشت ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د کارونو پیل ته په اشاره سره لیکلي، کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلي چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته ننوتي او افغان مرکچي پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسېدلی او اوس په اجنډا خبرې کېږي. د سرمقل لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوي او لیکلي چې د ولسمشر غني له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړې ملي اجماع شته او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورځپاڼې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي او همدا لوري د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور یې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې دا هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقل لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat ne wale.
La Asia tar Australia.
Beer.
Sport ye chikan sonuch.
Azadi radio wawrai. Awzan khabar kray.
او سمه یو نړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشرزو ټاکنو کې د درغلیو نورې داوې چې هغه به حساس بلل کیږي کړی دی. نوموړي د سرګندونې په جورجیا ایالت کې د جمهوري پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې کړي چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. نور جزئیات یې اسدالله الدین وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د درېیمې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکی یې د ده سیال جو بایډن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو دې ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څېړنو په تمه دي. قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یو نوی قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې د غلطه شاو خوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوې، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنه وښوده چې جو بایډن دغه ایالات په 2,600 رایو ګټلی. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دوو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. جواد الهام له لوګر لیکي د افغانستان خلکو غوړم چې د سول لپاره دعا وکړي سول راتلون کې د عبد الحنان هم له خو څخه په یو اس ام اس کې لیکلي د سول خبرې با کته هم وړاندې لورو جوړو سره عملي وي خو هلمن چې سول په افغانستان کې ټینګ شي. فضل کریم درویش د پکتیا له اریوب زازی څخه لیکي اوربند باید د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې وي.